سلامونه او نیکی هیلی وقت لغرمی مخکی لس بجیش بزده صفی و لستان اگزایم تاسو ازادی راژیو تا غواگی است. پا دغا پروگرام کی دیر برخه د ازادی راژیوی مجلی تا زنگری ده چی دا مجله هم زنگری مجله ده دا اروخه دوستاد سعدالدین شپون پا اره بندی دیر مطالب کی اوری دلشه خو تر هر چمخ کی لمره و دیر لسو دقیقو کی به تاستو راپورون هم ولرو دا چې افغان ولسمشر نن پکتیا ته تللی په دې اړه به جزئیات واورئ او مهم بل راپور دا دی چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالبانو پسرلني عملیات یې شنډ کړي دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه د خبرونه سره ده کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني نن پکتیا ولایت ته تللی دی. د فنلند بهرنوی چارو وزیر وی په افغانستان کې دی وی تختول شوی فنلندۍ خزی د خوشی کولو لپاره هیڅ پیسې نه دی ورکړي او د شمالي کوریا حکومت نن یو ځل بیا یو راکټ آزمویل چې د جاپان له هایکوډو تاپو تیر شوی. پوره خبرونه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن پکتیا ولایت ته تللی دی. ولسمشر غنی په پکتیا کې د ملي اردو د تندر قلی اردو په مقر کې دی. ښاغلی غنی په داسې حال کې پکتیا ته سفر کوي چې په دغه ولایت کې ګڼ شمېر اوسیدونکي شکایت لري چې فساد اوج ته رسېدلی او ناامنیو هم زور اخیستی دی. د پکتیا د جانیخیل ولسوالۍ څه وخت مخکې دوه وار د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوه او دواړو خواو ته مرګ ژوبلې هم واوښتې. د جانیخیلو په څیر ځینې نورې سیمې هم ام ندی چې اوسیدونکي له عمله نورو سیمو ته کډه شوي او په سخت حالت کې ژوند کوي. د فنلند بهرنوی چارو وزیر وی په افغانستان کې د یوې تختول شوې فنلندۍ ښځې د خوشی کولو لپاره هیڅ پیسې نه دي ورکړي. د بهرنوی چارو وزیر تیموس وینی په واشنگتن کې د یو ویډیو کانفرنس له لارې خبریالانو ته ویلي هیواد یې هیڅکله انسان تختونکو ته پیسې نه ورکوي او نه یې ورکړي ځکه دا کار انسان تختونه زیاتوي. له دې مخکې د فنلند د بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې پرون د دغه هیواد یوه تابه له 1300 ورځې بند وروسته د انسان تختونکو له منګولو خلاصه شوه. د فنلندۍ میرمنه په کابل کې تختول شوې وه. د میرمنې لیویس ویډرنۍ خیریه مؤسسې سره کار کوو او انسان تختونکو هغه وخت چې دا تختوله د هغې یو جرمنی همکار او یو افغان ساتونکی وژلی هم و. د افغانستان د نامتو ادیب استاد سعدالدین شپون جنازه نن کابل ته ورسېده. استاد شپون د تېرې یک شنبې په ورځ د سپتمبر په 10مه د امریکا په ورجینیا کې د سا ورکړه او د هغه د وصیت له مخې به د افغانستان په لغمان ولایت کې خاورو ته سپارل کیږي. په کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته نن سهار ګڼ شمېر دولتي چارواکي او د استاد شپون مینوال د هغه جنازې د وروستي لیدنې لپاره ورغلي وو. جنازه له کابله لغمان ته یوړل شوه او یو شمېر خلک هم ورسره ورغلل. استاد شپون نامتو ادیب او ناول لیکونکی دی او لسګونه کتابونه لیکلي. هغه 40 کاله عمر درلود چې بالاخره په ورجینیا کې سا ورکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی راشد خان د استرالیا بیگ بش سیالیو ته اخیستل شوی دی. راشد خان لومړنی افغان دی چې په دې معتبره شلاوریزو تجارتي سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب ګډون کوي. کرک انفو وی پاڼې د استرالیا د بیگ بش لیګ د اډلاید سترایکرز ټیم روزونکي جیسن ګلاس په حواله ویلي راشد خان په شلاوریزو کرکټ لوبو کې نړۍ ته خپله وړتیا ثابته کړه. هغه ویلي راشد خان هر رقم بال کوي او دا وړتیا لري چې له اړتیا سره سم بالینګ وکړي او څوک د هغه په بالونو باندې د شاټ وهلو هڅه نشي کولی. راشد خان په بیگ بش کې له غوره کېدو هرکلی کړی او خوښي ښودلی چې د لومړني افغان لوبغاړي په توګه به په دې سیالیو کې برخه اخلي. راشد خان د افغانستان ملي ټیم ته په ښو لوبو سربیره د هند د بنګلادیش او ویسټ انډیز په غوره تجارتي لیګونو کې زیاتې لوبې کړي او د نړیوالو پام یې ځان ته اړولی. ورزو د نړۍ خبرونو ته شمالي کوریا نن یو ځل بیا یو راکټ ازمویلی دی. دا راکټ د جاپان له هوکایډو ټاپو تیر شوی او په دې ټاپو باندې یو ځل بیا خلکو ته د خبرداري الارمونه چالان شوي دي. د جنوبي کوریا دفاع وزارت ویلي دغه راکټ په 100 کیلومتره اعظمي ارتفاع کې 3200 کیلومتره واټن وهلی او په آرام سمندر کې د جاپان له ساحلونو 2000 کیلومتره لرې لویدلی دی. د جنوبي کوریا چارواکو د دغه راکټ وهلي مزل او ارتفاع ته په کتو ویلي چې کېدای شوی ان د امریکا ګوام ټاپو ته هم رسېدلی وای. خو امریکا متحده ایالاتونو د شمالي کوریا له خوا د دغه راکټ تر ازمویلو وروسته په چین او روسیې غږ کړی چې د شمالي کوریا د دغه کار د مخنیوي لپاره دی مستقیما عمل وکړي. د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن تازه په یو بیان کې هم ویلي چې چین د شمالي کوریا د تیلو زیاته برخه برابروي او روسیا هم د شمالي کوریا د کارګرانو تر ټولو لوی استخداموونکی ده. د امریکا دفاع وزارت بیا ویلي چې د شمالي کوریا دغه راکټ د ګوام ټاپو او د امریکا نورو سیمو ته ګواښ نه دی متوجه کړی. د شمالي کوریا چارواکو پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تازه بندیزونو په غبرګون ګواښ وکړ چې جاپان به غرق کړي او امریکا به په ایرې بدله کړي. جاپان ویلي د شمالي کوریا دغه کار ته به مناسب ځواب ووایي. د روسیې او بلاروس پوځیانو پرون د روسیې په ختیځو سرحدونو کې پوځي تمرینونه پیل کړي دي. په دغو پوځي تمرینونو کې چې د سپتمبر تر شلمې دوام کوي د روسیې چارواکو په خبره 2200 پوځیان برخه لري، خو لویدیځوالو اندېښنه ښودلې چې پوځیانو شمیر کیدای شي تر 100,000 کسانو ورسیږي. د قوانینو له مخې کله چې هیوادونه پوځي تمرینونه او مانورونه کوي او د شاملو پوځیانو شمیر 150,000 ته ورسیږي، باید د نورو هیوادونو څارونکي هم ترې څارنه وکړي. د دغو تمرینونو له پیل مخکې هم د موسکو او لویدیځ ترمنځ شته لانجو زور اخیستی. دا مهم خبرونه. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه باندې هم لوستلای شئ. دغه پروګرام د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړی دی، خو شپږ دقیقې وخت لرو. تاسو ته به مهمې دوه درې موضوعګانې ووایو. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن پکتیا ولایت ته تللی دی. ولسمشر غنی په پکتیا کې د ملي اردو د تندر قولي اردو په مقر کې دی. ښاغلي غنی په داسې حال کې پکتیا ته سفر کړی چې په دغه ولایت کې ناامنۍ او فساد اوج ته رسېدلی او خلک ترې سر ټکوي. حدیث پردیس په کابل کې دی او د ښاغلي غنی د فار جزئیات را پیدا کړی دي. همداسې به رساله د ټلیفون په کارخه ده. پردیس صاحب، مهرباني وکړئ، ولسمشر غنی څنګه پکتیا ته تللی؟
څنګه صاحب، بلې سلامونه تاسو ته. ولسمشر غنی نن سهار د یو لوړپوړي دولتي پلاوی په مشرۍ پکتیا ولایت ته سفر کړی. شیبه مخکې مو د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی سره خبرې وکړې. لدز خمو پختل چې پکتیا ته د ښاغلي غنی د سفر هدف څه ده. د ویل چې په ټوله کې د پکتیا کې روان امنیتي وضعیت ارزول او همداراز په دغه ولایت کې چې د فساد او نورو برخو کې چې کومې ستونزې موجودې دي د هغې ارزونه به کوي. له هغې وروسته به ځینې پریکړې هم کیږي. همدا مهال ښاغلی غنی د پکتیا کې د تندر په قلوردو کې دی او د سفر یو هدف یې هم همدا دی چې له افغان ځواکونو سره نږدې وګوري او د دوی حالات او د دوی د حالاتو پوښتنه وکړي. د ښاغلي مرتضوي په خبره پکتیا ته د ولسمشر غنی سفر یو ورځنی دی او نن به د ورځې په پای کې بیرته کابل ته راستون شي. بلستانکزیس
بله، زیاته مننه کوم. حدیث پردیسو د ازادي راډیو خبریال چې پکتیا ولایت ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه باندې موږ ته جزئیات واورول. ښاغلی غنی د ولسمشر د ویاندوی د دفتر د سرپرست ښاغلی مرتضوي په خبره نن پکتیا ولایت ته تللی دی او هلته د افغان ځواکونو څخه لیدنه کوي. همداراز به د فساد او ناامنیو د ورکولو په اړه باندې هم ځینې توضیحات ولري. او دغه کاری سفر یو ورځنی سفر دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم راځو بلې موضوع ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالبانو په سرلنی عملیات د وقایوي عملیاتو له لارې شنډ کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت ویاندوی جنرال دولت وزیری ازادي رډیو ته ویل طالبانو د پسرلی له اعلان سره د پسرلی له رسیدو سره سم منصوري عملیات اعلان کړل، خو افغان پوځیانو یې په کلکه دفاع وکړه. دی وایي طالبانو که څه هم لومړی د ډیرو سیمو د نیولو ادعا کوله، خو ونه توانېدل په طول د همدغه یو کال کې مهمې سیمې ونیسي. په دې اړه باندې احمد تکل رپورټ جوړ کړی.
دوبی په څو ورځو کې ختمیږي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې وسلوالو طالبانو د منصوري عملیاتو په ترڅ کې کوم مهم پرمختګ ونه کړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د وقایوي عملیاتو په وسیله طالبان او د نورو ډلو وسلوال وځپل او هغوی د تپرین خودل چې خپل پلانونه عملی کړي. وسلوالو طالبانو سکل د پسرلی لپایل سره سم د منصوري پونم د عملیاتو پایل اعلان کړ او غوښتل چې په ټول هیواد کې د خپل نفوذ قلمرو پراخ کړي. خو د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي رادیو ته ویل چې افغان ځواکونه په ټول هیواد کې په تعرضي حالت کې دي.
وړي په موسم کې د مخالفینو فشار زیات او د دوی عملیات زیات و، مګر زمونږ د تعرضي او تهاجمي عملیاتو په نتیجه کې او د هوایي ضربو په نتیجه کې دښمن ته ډېر تلفات رسیدلي دي. هغوی ډېر تلفات لیدلي دي. د هماغې په اساس اوس په جګړه کې کموالی راغلی دی، فشار کم شوی دی. په ټولو ساحو کې مونږ په تعرض کې یو، هر چېرته چې دښمن ګورو ورباندې برید کوو.
پراوانه ونې کې د افغانستان او پاکستان پوځي چارواکو په داسې حال کې چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت چارواکي هم حاضر وو، په کابل کې د دفاع وزارت په ودانۍ کې غونډه وکړه. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې په یو بیان کې ویلي دي چې په دې غونډه کې درې وړو اړخونو ژمنه وکړه چې په سیمه کې به داعش ډله له منځه وړي. بیان د غونډې د ګډونوالو په حواله زیاتوي چې داعش ډله د معلوماتو د شریکولو، ګډو هڅو او پراخو همکاریو له لارې له منځه تلای شي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال وزیر وایي په دې غونډه کې نه یوازې د داعش ډلې بلکې د ټولو تروریستي ډلو پر ضد د عملیاتو ژمنه وشوه.
موږ لپاره دا فرق نه لري که داعش دی که القاعده دی او که نور تروریستي ډلې دي. هر څوک چې په افغانستان کې نامي جادري هغه لپاره موږ لپاره تروریستان دي. موږ په مقابل کې عملیات ترسره کوو، نن جمله داعش.
ژمی په تیرو شپاړسو کلونو کې عموما د نسبي آرامۍ موسم وي او وسلوال مخالفین په پسرلی او دوبی کې خپل حملو ته زور ورکوي. څارونکي وایي وسلوال طالبان په ژمی کې په پاکستان کې خپل مرکزونو ته ځي او د بل کال د حملو لپاره ځان تیاروي. خو دفاع وزارت وایي چې طالبان د روحیې له پلوه کمزوري شوي او نور نو د پخوا په څیر د لویو حملو توان نه لري.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
اوس مو چې د ایمیل ادرس واخیست نو facebook.com/azadiradio کې خپل استول شوی عکسونه هم کتلی شي. اوس د ازادي رادیو مجلې ته غوښ شي.
د ازادي رادیو مجله
زتمنه اوریدونکو سلامونه می ومنئ. همانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. تیرونه د افغانستان د فرهنګ دوه خدمتګارانو د فانی دنیا سترګې پټې کړې، استاد سعد الدین شپون او میرمن نانسی دوپری. روان ادبی مجله مو دا ځل در واخت سعد الدین شپون ژوند او ادبی فعالیتونو ته ځانګړې کړې ده. پیل خبرونه کوو. محمد حدیث پردیس د تیری ونه فرنګي خبرونه راوروي.
د افغانستان مشهور لیکوال او شاعر استاد سعد الدین شپون له فانی دنیا سرګې پټې کړې. د وګړي د میاشتې په 19مه نیټه د استاد له زهیرو ګوتو کړکې پریوت او په بدی خو به سرګې پټې کړې. هر وخت سعد الدین شپون څلور اتیا کاله لمخه د کندوز ولایت په خانابات ولسوالۍ کې نړۍ ته سرګې غړولې وي. لومړنۍ زده کړې د کندوز په خانابات ولسوالۍ کې کړې وي. د کابل له حبیبې لیسې فارغ شوی وو او لوړې زده کړې په کابل او امریکا کې بشپړې کړې وي. څو موده په کابل پوهنتون کې استاد وو. د افغانستان د علومو اکاډمي غړیتوب یې درلود او د ډنمارک په کوپنهاګن پوهنتون کې هم د استاد په توګه دنده ترسره کړې وه. شل کاله د امریکا غږ راډیو د پښتو څانګې ویاند او د خبرونو چمتو کوونکی وو. استاد د ګڼو نورو کمالونو ترڅنګ د لیکوالۍ ځانګړی سبک او تل به ویل هغه څه چې نور لیکي هغه ملکی تیار جملې په نورو پسې مشاربي. استاد په تیرو شپېتو کلونو کې ګڼ آثار ولیکل. شینټاغې د بنګي غاړه خایستو ګټیالۍ د سمڅ یارانې ناولونه دي. د مچۍ ځالۍ د بیلابیلو مقالو ټولګه ده. و نو یو شپونې د خپل ژوند او ځینو نورو مسایلو په ارتباط لیکنې دي. د استاد مرحوم د شعرونو دوه ټولګې ترخه پر پرخه او شینخالۍ پیدا شوه هم خبرې شوې دي. ارواښاد استاد شپون د عمر پر وروستیو کې ویل چې پر یوه ناول کار کوي. خو دا معلومه نه ده چې د استاد وروستی ناول به څومره لیکل شوی وي. روح دې خاد وي. یاد دې وي چې استاد په امریکا کې خپل مونوګراف په انګریزي ژبه پر لنډیو لیکلی و او همداراز یې د ادبي مسایلو په ارتباط ګڼې مرکې هم کړې وې چې خورا مهمې دي. هیله ده چې یو ورځ د ارواښاد مرکې هم راټولې او په کتابي شکل چاپ شي او مونوګراف یې هم پښتو ته وژباړل شي. په افغانستان مینه نانسی دوپری وفات شوه. د وږې د میاشتې په 19 نیټه نوي کلنه نانسی دوپری د کابل په یو خصوصي روغتون کې له ژوندیو لاره بېله کړه. نانسی دوپری 55 کاله لمخه افغانستان ته راغلې وه. دا هغه مهال ډیپلوماټ وه. بیا یې په افغانستان کې له یو امریکایي لرغونپوه سره واده وکړ. کله چې د دې خاوند ومړ، نانسی په افغانستان کې د خپل میړه ناتمامو کارونو ته مټې راونغښتې او د خپل عمر تر نیمایي ډېره برخه یې د لرغونپوهنې، تاریخ او توریزم په برخه کې په افغانستان کې کار وکړ، چې په کابل کې د تنظیمي جګړو لامل د دې د کار ساحه تنګ شوه. پیښور ته ولاړه. په پیښور کې د اکبر معلوماتي مرکز په چوکاټ کې فعالیت پیل کړ. په 2015 میلادي کال کې دغه بنسټ له پیښوره کابل ته راولېږده او په 2013 میلادي کال کې دا مرکز په کابل کې پرانستل شو. میرمن دوپری په همدې کال کې د دوپری فاونډیشن بنسټ هم جوړ کړ. د په افغانستان مینه او د افغانستان په باب 15 کتابونه هم لیکلي وو. میرمن دوپری په 1920 میلادي کال کې په نیویارک کې زیږیدلې وه. کله چې افغانستان ته راغله، د افغانستان تابعیت یې ومنه او د عمر تر روسیو شیبو پورې د افغانستان د تاریخ او لرغونپوهنې په برخه کې کار وکړ. په چین کې د افغانستان د خزانو نندارتون پرانستل شو. د وږې د میاشتې په 22 نیټه د افغانستان د تاریخي خزانو نندارتون د چین د ولسي جمهوریت د علومو اکاډمۍ په موزیم کې پرانستل شو. په دې نندارتون کې کابو 201 ډېر ارزښتناک تاریخي آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. دغه نندارتون د پرانستلو په مراسمو کې په بیجینګ کې د افغانستان سفیر جانان موسازی، د افغانستان د ملي موزیم رئیس فهیم رحیمی، د هیواد د علومو اکاډمۍ د لرغونپوهنې د تحقیقاتو د مرکز رئیس نجیب احمد صدیقی او د چین د ولسی جمهوریت دونهنګ د علومو اکاډمۍ رئیس زونګ دوانګ د دغه دواړو هیوادونو د فرهنګي مشترکاتو د وریښمو د لارې د اهمیت او د دغه شان نندارتونونو د جوړولو په باب خبرې وکړې او دا کاري د افغانستان او چین خلکو ته د دواړو هیوادونو د تاریخي شتمنیو د پیژندنې په لاره کې یو ګټور اقدام وباله.
د وږې د میاشتې په 19 نیټه د افغانستان د نومیالي لیکوال او شاعر استاد سعدالدین شپون له ګوتو کړکۍ پرېووت. ارواښاد سعدالدین شپون شاوخوا 16 کاله په ادبي، فرهنګي او ژورنالیستیکو کارونو بوخت وو. استاد په پیل کې ژباړې کولې، وروسته یې لنډې کیسې ولیکلې او کله چې پوه شو چې کیسې یې لوستونکي لري نو بیا یې ناولونه ولیکل. ارواښاد استاد د عمر په وروستیو ورځو شپو کې هم د خپل یو ناول یادونه کوله چې لا نه دی بشپړ شوی. استاد په خپلو ټولو لیکنو کې د ځانګړي سبک خاوند و. دا چې د استاد د لیکنو سبک څه خصوصیات لري په همدې اړه مې له استاد اسدالله غزنفر سره مرکه کړې ده. په مور ته راړوم. غزنفر صاحب، استاد شپون دې خدای وبخښي.
آمین.
د استاد د کارونو په حصه کې سړی داسې فکر کوي چې د بنګي له غاړې به شروع کیږي. تاسې چې له استاد سره شناخت لرئ او ډیر وخت ورسره پاتې شوي یاستئ، د دې د کارونو ابتدا همدغه د بنګي غاړه ده که له دې مخکې هم ځینې کارونه کړي دي؟
عمان صاحب، مرحوم استاد بینوا د ظاهرشاه د وخت د لیکوالو یوه ډیره مهمه تذکره لیکلې ده د اوسني لیکوال په نامه په درې جلدونو کې. دغه درې جلد کې په لسګونو شلګونو لیکوال معرفي شوي دي او معمولا لیکوالو خپل خپل ځان معرفي کړی دی. استاد بینوا مرحوم ورته ویل چې تاسو د خپل ژوند پیسې کې خپل یو شی ولیکئ. دغه درې ټوکه ما لوستي دي او په ټولو کسانو کې چې د ځان پیسې کې خبرې کړې دي د استاد شپون هغه طرز ډیر کامیاب دی، ځان ډیر کامیاب معرفي کړی دی. دا نو هغه وخت دی چې استاد شپون به ممکن 24 کلن یا به تازه دیر شو تر اغلی. منظور می لدی خبری دا و چې د دوی سبک او طرز لا اوله کامیاب و، وروسته بیا دوی په امریکا کې لوړې زده کړې وکړې او بیا له انګریزي ادب سره لا ډېر بلد سو، بیا ځینې ترجمې هم وکړې. البته مخکې له دې چې امریکا ته لاړ سي هم ترجمې کولې. من جمله د همینګوی یو مشهور کتاب دوی ترجمه کو، سینا او بوډا، چې دا البته د شلمې پیړۍ د ادب یو شاهکار دی دا اثر. نو دوی په ابتدا کې هم ژباړې کولې، هم یې داسې خورې ورې لیکنې کولې، او ضمنن داستانونه هم لیکل، لنډې کیسې هم لیکلې، او ضمنن شاعري هم کوله. د ظاهر شاه بابا د ډیموکراسي په کلونو کې د نوي شعرونو په نامه د افغانستان د نوي شعر یو غورچانه چاپ سوی دی. په هغه کې هم د استاد شپون شعرونه شامل دي. یعنی دی له 24 کلن او 30 کلن و چې د افغانستان د سر د قطار په ادیبانو کې حساب و، یعنی د ادب یو مسلم استاد او مخکش ګڼل کېده. خو لومړنی کتاب چې خپل دی او چاپ سوی دی هغه امداد بنګي غاړه ده. نو په دې خاطر ډیر خلک فکر کوي چې د بنګي غاړه به د دوی لومړی کتاب وي. البته په داستاني ادب کې تر بنګي غاړې لمخه د افغانستان د اشغال په لومړي کال ګمان کوم په 1950 کال کې یا 50 کال یا 50 کال په دغو کې هم استاد د شوروي یرغل په باره کې یو کتاب ولیکه چې هغه کتاب اوس پیدا کیږي نه او ډیر خلک ورسره بلد نه دي. منظور مې دا دی چې تر بنګي غاړې لمخه هم استاد کارونه کړي دي، خو په داستاني ادب کې چې د دوی کوم لومړی کتاب چاپ شوی دی هغه د بنګي غاړه ده.
غزنفر صاحب، تاسو خو د دوی مختلف آثار لوستي دي، ناولونه، کیسې، شعرونه. په پیل کې مو خبره وکړه چې ځانګړی سبک درلود او اته هغه پیژنګلوي هم چې وه هغه هم له نورو بېله وه. په مجموع کې په نثر کې د سبک هغه عمده خصوصیت بې څه وي؟
عمان صاحب، د دوی په لنډو کیسو کې، د دوی په ناولونو کې، د دوی په مقالو کې، د دوی خاطرو کې چې کومې خاطرې لیکلې دي، د دوی په کابو ټولو آثارو کې یو واحد سبک دی. او د دې سبک مهمې ځانګړنې دا دي چې اولې ژبه تر ډېره حده غیر رسمي ژبه ده او ولسي ژبه ده. کلیشي پکې بیخي نشته، نه د دې رسمي ژبې کلیشي پکې شته، نه نورې کلیشي پکې شته. د هنري لیکنو کلیشي هم پکې نشته چې په ادبي ټوټو کې که نه رومانتیک تمایلاتي دا شیان پکې نشته. د دوی د نثرونو بل ډېر عمده خصوصیت تصویري والی دی. دی فوق العاده انځوریز سبک لري. که اجازه یو ورځې په بهیر کې خبره وکړه او اجازه هم ځکه غواړمه چې یو څه شوخي به ورته ووایو یا
دوی خاص طنز
یو طنز به ورته ووایو، نو ده وویل وای د کیسو لیکوال باید دا ونه لیکي، دا ونه وایي چې سپي وغپل، بلکې باید وغاپي. د دوی منظور دا و چې نثر باید، داستاني نثر باید فوق العاده محسوسی، یعنی تصویری، یعنی حواسو ته مخاطبی. که کومه منظره رسمی سترګې باید د خیال په مرسته وبینی، که د یو آواز خبرې کوي غوږې باید د خیال په مرسته واوري، که د یو خوشبویي ذکر کوي نو پوزه د خیال په مرسته باید احساس کړي، که د فرزند پوستوالي په باره کې څه وایي نو لامسه حصه باید د خیال په مرسته احساس کړي چې دا تر کومه حده او څنګه پوست دی. نو د دوی نثر تصویري و، دی بل خصوصیت دی. او بل خصوصیت د دوی د داستاني نثرونو او بلکې نورو لیکنو هم هغه ایرونیک خصوصیت دی. د دوی په نثرونو کې طنز په واقعي معنی او د ایرونی په معنی ډېر وینو. دی د طنز په مرسته، د ایرونی په مرسته غواړي چې ژور واقعیت بیان کړي. له ژور واقعیت نه مې منظور څه دی؟ دی غواړي چې په ښه کې بدې خواوې هم در وشي او په بدو کې ښې خواوې هم در وشي. دی غواړي هغه د حقیقت هغه متناقض حالت در وپیژني. دی چې کله ډیر بد څوک معرفي کوي نو دا تمایل لري چې دغه خوبیو ته هم متوجه سي، او چې ډیر ښه کس در پیژني نو غواړي چې دغه کمزوریو او بدیو ته هم ستا پام شي. نو دغه متضاد او متناقض حالتونه یو تنزی او یو ایرونیک سبک غواړي، او استاد شپون ایرونی ته ډیر زیاته توجه کړې ده. ایرونی په حقیقت کې د دې لپاره نه یوازې یو ادبي ذریعه ده، یو ادبي وسیله ده، بلکې ګمان کوم د فکر د بیان او د دې د ژوند د فلسفې د بیان یو ذریعه هم ده.
غزنفر صاحب، ما چې د دوی کیسې لوستې دي، د دوی خاطرې مې لوستې دي، د دوی ځینې نورې لیکنې، په دې کې اکثره وخت فرزن په خپل پلار پسې لیکنې کړې دي. د دوی یو ورور دی، یعنی زه نه پوهېدم چې دا به د کیمیا معلم وي. څو ځایه مې د هغه ذکر اورېدلی ده. یو بل دوست یې و چې په امریکا کې و، ورسره کله به سرطان و، کله به په یو بل مرض باندې اخته و. دا هم د دوی د نثرونو یو، د دوی د کیسو یو خصوصیت و. څه اهمیت لري دا، د دوی هغه مقصد څه و د داسې کسانو د ذکر؟
زما په نظر دی د خوشحال خټک وارث دی. خوشحال خټک د زامنو په باره کې، د ورور په باره کې، د نورو دوستانو او شناختو په باره کې په ډیر صداقت سره خپل تبصرې کوي، خپل نظر وړاندې کوي. خوشحال خټک فرمایي، دروغجن سړی د عفو لایق نه دی، په رښتینو باندې عفو ده روا. دا د خوشحال نظریه وه، او زه فکر کوم چې خوشحال خټک صداقت ته د وفاداري په مرسته د پښتو ادب شاهکارونه ولیکل. استاد شپون مرحوم هم صداقت ته ډیر وفادار دی. لباسي خبرې نه کوي، د زړه خبرې کوي. یو خدا خبره ده چې د دوی له شخصیت سره او د دوی له هنري لید سره تعلق لري. یو بله خبره هم چې له هنري تخنیکونو سره ارتباط لري. ومان صاحب دا دی چې که ته هر څومره شایسته خبره اورې، که هر څومره جذابه خبره اورې، چې د رښتیا او ګمان ور باندې ونه کې، نو ډیر اثر نه در باندې کوي. لیکوال او شاعر د رښتیا غونډیتوب عنصر ته ضرورت لري. د ده په داستان کې، د ده په شعر کې، د ده په بله لیکنه کې باید دا خصوصیت یې، که خیالي هم یې، یعنی په خیالي لیکنو کې باید دا خصوصیت یې چې لوستونکی وایي چې هو دغه سی به شوی وي، دغه سی به پیش شوی وي. نو د دې له خاطر چې هغه د رښتیا غونډیتوب عنصر پکې لا پیاوړی سي او اثر لا ډیر ستا زړه ته ولویږي، نو یوه طریقه هم دا ده چې په داستانونو کې باید د واقعي اشخاصو نومونه یاد سي. او دغه طرز چې دی، د خیال او واقعیت ګډول او د واقعي کسانو د نومونو اخیستل، په شلمه پیړۍ کې په اروپا او امریکا کې ځینو غربي لیکوالو هم همدا کار کړی دی او ډیر کامیاب و.
په دې وروستو کې ناولونه هم ډیر چاپ شو پښتو کې، او لنډې کیسې هم ډیرې چاپ شوې. یو عمده خصوصیت او ځانګړتیا چې د دوی ناولونه لري او په نورو کې کم دي، هغه به ستاسو په خیال څه وي؟
عمان صاحب، ارواښاد استاد شپون په لنډه کیسه کې، په ناول کې او په ټولو نثرونو کې د فوق العاده ځانګړي نثر څښتن دی. نو د دوی په نثرونو کې، د دوی په لیکنو کې، د دوی په داستانونو کې، په کیسو کې ډیر داسې خصوصیات معرفي کولای سو چې نورې یا نه لري، یا کم لري، یا د ده په اندازه نه لري. خو زه غواړم دلته د دوی د کیسه‌ایز کار په یو بل اړخ خبرې وکړم، چې دا موضوع زموږ په ادبي بحثونو کې، زموږ په کره کتنو کې لږ مطرح شوې ده. هغه دا ده چې د ده په داستاني کار کې د راوي عنصر ډیر مهم دی. دی په داستان کې د لیدلوري عنصر ته په ډیر اهمیت قائل دی. دا یو څه تخنیکي بحث دی، نو شاید ځکه لږ مطرح شوی، لیکن د داستاني هنر بنیاد په لیدلوري ولاړ دی او په راوي ولاړ دی. عمان صاحب، که زه په یوه بالاخانه کې ولاړ یم، دا بالاخانه څلورو خواو ته کړکۍ ولري. که یوې خوا ته د دې کړکۍ د کلي هغه برخه ښکاره سي چې باغونه یي، یوې خواته یې د غنمو پټي ښکاره سي، یوې خواته یې د کلي کورونه ښکاره سي، یوې خواته هم وچه صحرا یي. که هر څوک د دې بلخانې له هرې کړکۍ د دې کلي یوې خواته وګوري، نو د کلي پیسه کې به تفسیر او تعبیر بیلي. یو ته به دا کلی وچه صحرا ښکاري، بل ته به ټول باغونه ښکاري، بل ته به د غنمو کارونده ښکاري، بل ته به ګڼه کورونه ښکاري. ځکه چې هر څوک ژوند ته له یو خاص زاویه ګوري، او ژوند هم دغسې ده. د مقالې د لیکوال کار دا دی چې دی خپله خبره کوي، خو د داستان لیکونکي کار دا دی چې دی د یوه راوي، د یوه نکلچي له ژبې او له لیده یوه پیښه بیانوي. زموج اکثر کیسه لیکوال لخپلو ټولو کمالونو سره سره د راوی عنصر ته چندان متوجی نه دی، نو په لیکونو کې په داستانونو کې هغه د ژوند ځانګړنو احساس دومره نه سو کولای. استاد شپون څه کوي؟ هر داستان دی و راوی له لیدلوري بیانوي. هغه فرضاً یو څوک چې داستان وایي هغه یو معسلی، هغه یو بیسواده، هغه یو پلاری، هغه یو شوخ زوی، هغه د مکتب یو متعلم، هغه یو مجاهد، هغه د مجاهد یو مخالف، هغه په یو سیاسي ډله کې، هغه یو داسې څوک چې بیخي په هیڅ ډله کې نه وي. نو دی چې بیا د داستان د دغسې کسانو، مختلفو کسانو له خولې بیانوي، بیا د هغو خصوصیاتو ته یې پام وي. یعنی ټول د لیکوال له لیده نه بیانیږي، بلکې لیکوال خپل لید د راوی له لید سره عیار کړی، اماهنګ کړی او بیا قصه بیانوي. نو زه فکر کوم خدای دې وکړي چې د دې راوی بحث مې توضیح کړی یو څه. د ده د قصو یو عمده خصوصیت دا دی چې دی د لیدلوري عنصر ته ډیر زیات متوجه دی، او کله چې د ده د قصو راوی متکلم وي نو دی په دې ډیر ښه پوهیږي چې فرضاً یو د قصو یو متکلم باید څه خصوصیات ولري.
غزن فرض شپون استاد شعرونه هم لیکل او د دې تر څنګ یې نقد هم کاوه. په وروستو کلونو کې چې به د غونډو ته راتو اکثره وخت به ویل چې شعر کم کوي او زور هم په نثر واچوي. د شعرونو ټولګې چاپ شوې دي؟
د استاد شپون د شعرونو دوې ټولګې تر اوسه چاپ شوې دي. دوی به ویل چې په ځوانۍ کې مې ځینې نور شعرونه هم لیکلي وو چې متاسفانه د هجرت په کلونو کې، د پریشانۍ په کلونو کې اغرانه ورک شول. نو ځینې شعرونه یې ورک دي. د شعر دوې مجمعې چاپ شوې دي او امید شته چې ځینې نور شعرونه به هم ولري.
د نقد په برخه کې مستقل اثر لري چاپ
شوی؟ استاد شپون د نقد په سکه ځینې مقالې لیکلې دي. په خپلو مصاحبو کې د ادب د تیوري او کره کتنې په سکه ځینې مهمې خبرې کړې دي. په خپلو فرزند د بنګي په غاړه باندې دی و سریزه لیکلې ده. په یغې کې د نقد او د ادب د تیوري په سکه ډېرې مهمې خبرې دي. د ده په ځینو مرکو کې دا شی ډېر ښه لیدلی سو. په وروستو کلونو کې د دوی یو کتاب چاپ سو چې د مچۍ ځاله نومېږي. په یغې کې هم د دوی په شلګونو لیکنې راغلي دي چې ځینې یې د نقد ډېرې ښې نمونې دي. البته په دې سربیره دوی یو وخت په کابل پوهنتون کې د ادبیاتو درس ورکاوه او هلته یې هم د ادبي ژانرونو او کره کتنې په سکه ځینې نوټونه ورکړي دي چې هغه مهم دي.
تاسو ته دوی د اثارو ذکر وکړو چې په وروستو کې فکر کوم ونه و یو شپون وه او دا د مچۍ ځاله دا کتابونه یې چاپ شوي وو. په دې وروستو کې دوی په څه کار کاوه؟ داسې خبرې استي
عمان صاحب استاد شپون د خپل عمر په 250 څو شپېتمو او 200 کلونو کې ډیر فعال و. دوی چې وفات کېدل نو 40 کلن و. اوس د دې ژوند په ورستو 40 کلونو کې هغومره فعال نه و لکه پخوا چې و. البته وړې وړې لیکنې به کولې او په دې وروستي یو کال کې خو تر ډېره حده هغه وړې لیکنې هم فیسبوکي لیکنې وې. یعنی یوه جمله او دوه جملې او درې جملې. البته کله کله به ویل چې یو ناول دی را سره نیمګړی دی او هغه به تکمیلوم، خو په غالب ګمان نه به یې تکمیل شوی.
ډیره مننه غزنفر صاحب، خدای دې دی وبخي. د دوی تشه په پښتو ادب کې او په دې وطن کې دا د ټکېدو نه ده.
واقعا مننه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
سره لدی چې ارواښاد استاد شپون په خپل هم پښتو ته ځینې شعرونه راژباړلې دي، خو تل به یې ویل چې شعر نه ژباړل کیږي. د شعر د ژباړې په ارتباط یې له استاد نجیب الله منلي سره ګڼ بحثونه هم کړي دي. په همدې ارتباط مې استاد نجیب الله منلی پوښتلی. استاد وایي
استاد شپون چې د پوهنتون په وخت کې هغه وخت چې دی استاد و او خپل شاګردان ته موته یې کړی دي، یو څه جدي ژباړې کړي دي. متاسفانه زه دغه سره ډېر آشنایي نه لرم. بله جدي ژباړې فکر کوم چې د ارنست همینګوی بوډا او سیند یې هم پښتو ته ژباړلې دی. دا د نړۍ د شاهکارو آثارو د جملې نه دی، مګر په دې برخه کې هم زه ډېر معلومات نه لرم. د شعر د ژباړې په برخه کې د استاد سره زما ډېر بحثونه راغلي دي. د استاد فرضیه دا و چې شعر سړی یوازې په خپل ژبه ویل شي، په پردې ژبه شعر نشي ویلای، او د یوې ژبې شعر بلې ژبې ته نه اوړي. د ډېر کوشش کړی دی چې د خصوصا د انګلیسي شعرونه پښتو ته راوړي، مګر ډېر ځله په خپل هم دغه تناقض کې سره نښتی دی. په دې نه توانېدلی چې د شعر شعریت یا وساتي یا د شعر هغه آهنګ او طرز وساتي. دا په دې معنی ده چې د نشو کولی، نه یې غوښتل، یو ډول ناغېړي کوله، غوښتل چې دا ثابته کړي چې شعر چې ژباړل کېږي خپل کیفیت او خپل خوند له لاسه ورکوي. په دې ارتباط زما د څو وارې سره بحثونه راغلي دي. کله کله به د ماته د چیلنج په ډول باندې ځینې انګریزي شعرونه راکول چې زه یې وژباړم. دا چې زما ژباړې څومره بریالۍ دي یا نه دي هغه بېله خبره ده، مګر د استاد قضاوت دا و چې په شعر کې ژباړه نه کیږي. د هغه دا نظر و چې سعدي چې کوم اشعار په عربي ویلي دي د عربانو د پاره د منلو وړ نه دي. موږ فکر کوو چې سعدي ډېر لوړ شاعر دی او په عربي باندې هم شاعري کړې، هغه اشعار د عربانو د پاره د منلو وړ نه دي. او همدغسې د نور شاعرانو باره کې دا نظر درلوده چې په پردې ژبه چا شاعري کړې ده هغه د هغې ژبې د خلکو د پاره د منلو وړ نه ده. نو دا د استاد هغه عمومي نظر و، او په ژباړه کې همدغه ټکي غوښتل چې ثابت کړي. نو ډېر ځله ما داسې شک کړی دی چې استاد خپل ژباړې په لوی لاس خرابې کړي دي چې تیوري ثابته شي. خو بیا هم استاد د نړیوالو ادبیاتو ډېر خاصار پښتو ته ژباړلي او پښتنو ته یې د پوهې وړ کړي دي. فکر کوم چې د ژباړو برخه کې تر دې زیات څه ویل به مشکل وي. پاتې شوه ستا دویمه خبره چې د طنز او د جدیت خبره ده. دلته هم د استاد شخصیت مطرح دی. که تاسو د استاد ژوندلیک ته وګورئ د تضادونو او د تفاوتونو یو مجموعه ده. کورنۍ د ننګرهار نه کوچېدلې خان آباد ته، نه ننګرهاری دی او نه کندوزی دی. پلار یې قاضي دی، ورور یې د اسلامي نهضت یو سرلاری دی، مګر دی چپی دی. بیا په چپیانو کې هم داسې چپی نه دی چې د سیاسي ګوندونو سره لار وشړلی شي، یو آزاد طبیعت لري. نو کله چې دی شعر لیکي، مثلا د درقد وژغوري تر عنوان لاندې د یو شعر دی چې په هغې کې دی د امو د اوبو په وسیله باندې د درقد د سواحلو نړېدل د دې پیلامه بولي چې د شمال نه به یو خطر راځي او افغانستان به د جنجال سره مخ کیږي. ډېر جدي شعر دی، هلته طنز نشته. کله چې دی د سالنګ د کارګر تمثیل کوي او هغه را تخکر کوي چې څنګه دا کارګر غر سوری کوي او افغانستان شمال او جنوب سره وصل کوي، دلته طنز نشته. دی واقعا هغه په ټولنه کې ښکیل شاعر دی، مګر کله چې روزمره ژوند ته راځي، ورځنی واقعیت ته راځي، ورځنی خاطرو ته راځي، نو دلته د جدیت او د هزل ترمنځ یو حالت کې واقع کیږي. هغه څه چې دی ګوري جدي ورته ښکاري. د وطن مینا، د وطن ستونزې، دا ټول جدي مسایل دي. مګر دغه جدي مسایل په هغه اندازه چې باید ویل شي، په هغه شکل جدي ویل کیږي، بیا د چا زړه ته نه لویږي. نو په دې خاطر د مجبور دی چې یو ډول مالګه په دې خپل خبرو کې ورواچي. دغه مالګه د طنز مالګه ده. دا طنز کې ډېر ساده ووسی. مثلا د خپل مور ته یو شعر وایي او هغه ته د یو نیم میلیون شهیدانو خبره کوي، بیا ورته وایي چې میلیون شپږ شلې نه دي چې په ګوتو به شماري. دا یو ساده خبره ده. د مور بې سواده ده، کلیواله ده، زړه ده، همیشه تر شپږ شلو زیات حساب نه دی کړی او دا حساب په ګوتو کړی دی. نو دا چې د میلیون خبره ورته کوي، دغه د پاره د فهم وړ نه ده، دغه په ژبه ورته خبره کوي. مګر زه او ته چې د میلیون په معنا پوهیږو او د شپږ شلو په معنا پوهیږو او په دې پوهیږو چې شپږ شلو د بې سواده خلکو خبره ده، موږ ته دا طنز ښکاري. فقط که طنز نه دی، د یو تریخ واقعیت دی. همدغسې نورې خبرې دی چې مثلا د کندوز یو هندو تمثیلي چې په نیویارک ورسره مخامخ کیږي هغه تر خو واقعیتونه دي دغه تر خو واقعیتونه کومه ستر خو ول شي دخلي خوند ورسره خرابيږي مګر ک په ژبه کې یو څه تیزی پیدا شي یو څه نرمي پیدا شي هغه ته به موږ طنز وایو نو فکر کوم چې دغه ټکی ته استاد شپون په خپل لیکنو کې ډیر زیات توجه کړی ده هغه ک ناولونه دي هغه کلندې کې سي دي او ک سیاسي بحثونه دي په سیاسي بحثونو کې هم د خبري لورې ځوان نسل ته دي ځوان نسل چې هغه واقعیتونه چې د ته معلوم دي هغه ته نه دي معلوم اوس کغه ورته کټمټ په ماغه شکل وایي نو دلته کیدش چې ځوان ورته زړه تنګ شي مګر کده سي ورته روان غړي چې یو نیش پکې یو خار پکې نو دلته کیدش چې ځوان د پاره جالب شي او فکر کوم چې د شپون د لیکلو ډیر مهم ټکی هم دغه دی چې هغه د هزل او جدیت ترمنځ غواړي چې یو نوې لار جوړ کړي او هم دغه د ځانګړي سبک هغه مشخصه ده
ډیر مننه استاد کور مدام
رادیوی مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار اته بجې واوري
د ازادي رادیو په خوانی مشر خاغلی محمد اکبر ایازی چې ډیر کلونه یې له استاد شپون سره په یو دفتر کې کار کړی د استاد تر وفات وروسته پر خپل فیسبوک پاڼه د استاد شپون دغه شعر د کلمه خبره کړی چې ارواحات شپون خپل مور ته لیکلی وو خاغلی ایازی د دې شعر له کلمه سره د استاد په ارتباط لیکنه هم کړی چې په یو برخه کې راغلی د 1990 میلادي کال په وروستو کې شپون صاحب ته خبر ورسید چې مور په پاکستان کې په حق رسیدلې ده ډیر خپه وو ویل به په ارمان کې مړه شوه یو ډیر خوندور شعر یې هم خپل مور ته ووایه څو هفتې لا نه وې تیرې شوې چې زما مور هم همداسې په ډیر ارمان کې په هجرت کې په حق ورسېده په ځواني کې زه د شعر د دکلمې ډیر شوقي وم د شپون صاحب زما دکلمه ډیره خوښه وه نو راغی او وی ویل ګوره زما استا میندې ارمانجنې په هجرت کې په حق رسېدلې زما دا شعر د کلمه کړه تاسو را بولم د ښاغلي ایازي په غږ کې درواښات شپون د هغه شعر د کلمې ته چې خپلې مور ته یې لیکلی وو
د ګلو به محشر و خو که ورځې لږ سخي وای د ګلو به محشر و خو که ورځې لږ سخي وای که ستا د تکلې پیڅکه وای زما به هم مستي وای د تا د لاسه به وای چې بې تبې مې خوړلای د تا د مینې اور وای مورې زور کې ستي وای ما شام می د کټوینه د شدو سکی چټلای سهار می د مټی په ترشکون کوچو سبناری وای دردونه کړهونه می خری ورځ ګاللای خوشپستا پر زنګون می سرکیشوی دلاسای وای نپوه نه قلم وای نه مکتب نه لیک او لوست وای نپوه نه قلم وای نه مکتب او لیک او لوست وای تا لاس پر سر راشکلای ما خپل زړه درته شکستلای سړه د ژمی شپه وای سړه د ژمی شپه وای د نغری خوګلن ته ناست وای په ورو ورو په مزودی افسانې راته کولای پهونو په اغزو می مخ او پښې زخمی زخمی وای د تا په جادوګرو ګوتو ټول رغېدلای دیوان وای شاپیری وای او ملک وای بدرو وای د تا د ښکلی ژغنه د اسرار او زوږ راتلای زلاړم زلاړم چې د سر شامار علاج چیرته پیدا کړم زلاړم چې د سر شامار اله چیرته پیدا کړم زلاړم چې پټول دنیا وکرم ننواتی دنیا ته گریوان وشلوم بیلگی و تشکار اکرم داداری د شامار دی نشکری ننباتی کزی در نگود کرم او زما سریو نسوی کزی در نگود کرم او زما سریو نسوی قسم پزل جلال دی کبا یو سی ورنباتی یہ خلق سرشامار تخڑکی افغان پیدا دی تاریخ کی دراغلی چی بروس خوری دلت ماتے ادے یو نیم ملیون می پا وطن کی شہیدان دی پا ہر کال کی ویر دی او پا ہر کلی کسان دی ملیون شپر شلی ندی چی پا گتو دی شمیر علی ملیون شپر شلی ندی چی پا گتو دی شمیر علی یو نیم ملیون لس لکا دی پینزل لکا پریبان دی یو نیم ملیون خاتول که دا بکوا پا دشتش نسی دا داگ بسر چکن سی زرغن رنا بکان دی یہ موری زڑے موری ما خو نولی دے موری یہ موری زڑے موری ما خو نولی دے موری تلاڑے در نپات سبی کستانا زولی یہ موری دنیا اور وزدی پریشو دم یوازی اوس گردم محس کے رلی کڑے دلی او ترٹلی یہ موری پزڑ پوری یہ درنی پشتنی موری دتا د جنازی کٹ نور یوڑ حدیری تا خبر سوم چی بمونمو کدل کرد دڑی وڑی او تا پنا ور وڑی و دبل کلی دیری تا خبر سوم چی زما فوتو دی هر چا تا شودل زویگی میرا روان دی خلق دی بلی پیری تا دکلی خلق ویلے چی بودی لیونی سوی دکلی خلق ویلے چی بودی لیونی سوی رنات تور تم وائی سپین سبا توری تیاری تا چی سا دی ورکوال زمانم دی آدولو تاوی چی آخری دیدن دزوی سرانا پاتی ادے خو مجبوری و بے دردی و بے واکی و دے سر شامار پڑی رکے شائستہ مینی میرا آتی ماوے دتا پا قبر با دیوی روشانا وما ماوے چی داببر سر با پشنختی در تجدب ماوے چستا کفن با پتو دو اوشو کو پری وما ماوے چی دا جمیش بستا مزار کی تیرا وما ماوی استاد جامو سر دزل خوالا کوا ما چه تا قدم پریشی وی حغزای شکولا و ما ادی خو قسمت بل را وکڑا پیو سر دنیا کی تدخاو رو میل منسوی اوزد دنیا بل سر کی دعا در دکاو ما
در واخه دوستات شپون له وطن سره به کچه مینوه کله چې به د وطن په لور سفر کاوه نو پر خپل فیسبوک پاڼه به لیکل جنت ته روان یم پورستو کلونو کې به تقریبا هر کال وطن ته راته او څو میاشتې به دلته تیرولې زموږ همکار همایون واد وړم کال مرکه ورسره کړي تاسو را بولم د دې مرکه اورېدلو ته د استاد د روح خات او پر مزار دې نور وي
استاد ډیر وخت مو لیکوالی وکړه اوس چې خپل دوغ آثار او تبیر ته ګوري خلکو ته مصلی کلی
چې نور شیخ نه دي چې زړه لاف وي په ریبونې د شي افتخار وکم تم را شي نه دي دا غزين لیکوالان دي مثال لایق شه ډیر خشي لیکي کنه مگر خپل پښتوي خو پر شو ما واقعا چنه دي فقط خپل ټولنه مې مطالعه کړې ده د دسی مطالعه نه چه دسی تیوریتیکی مطالعه بلکه کتله می ده مختلف حالات که می کتله ده مختلف حالاتو که مختلف اکسال عمالون خلق خلق کار کنی طوله نظرشی نه مطالعه که گیشه به تاریخ لنظر مطالعه که یا نور چه مطالعه که در زین جمله هم دی خلق لیدری شده که امده یک نواخت جمله دی چه با سر مصدر ده خدماتو شی یاد اغسی کمشه دادان نده مطالعه قول دیتا نوایی هر سولی تا گتوار اونه امکان هیچ لرم بی خوبی دی کنه هیچ تیگه هم دستی ما پریده وغیره با پبل مخه دی قاتل سره دی نور سره دی عالم سره در غزان تا فرض که الله مگار منگل رو کنه دی دستوری دیدی که وستوری دی منگل رو سا وگورش رکتی استوری دی که نه هم دستی باسطه ایلار لازه که دستوریش بل دی چی شای کری چی شای چاپ کری دی چی شای لی کری دی یعنی مشر میگتره مداره گتره فقط حقیقت تا غوصه وفادار غوصه نو ده ما کرده ده مطالعه ما کرده دیر خوب بزرگانو که می شیطانی عناصر لیده دیدی دارشو اینه بتوانید را خواست زیرم غرندو که چیزه که اگه دارن چو غرندو که ایمان میکروپون آخستل شوه زیرم چیزه دی سیاست مخالف که اگه دم دی مسلط سیاست ما دا پختو ادب تلایی اثر وی یه وقت تلایی اثر و حمید و رحمان و خوشحال و دقیقه ترایی اثر وایی بو هم ترایی اثر وایی کلا چه منت خبر را برشیده دقیقه نظمونه چه ما کتل دسی بوله کسایی چه پاپالی کوی دا ترایی اثر چه بلا واه چه اگر شو درست خراب شو ده محیدین افغان سراج الاخبار که دوگه یا پخپل محمود طرزی دقو چه که تیگه و راه آهن و البته که سره اوز پنه اسرائیله دا ولی محایدین افغان بایشه گاردی مخپل موتر مخپل سرک مخپل دای دانو چه شو دمیده چه بی دای دسته په افتخاری بایشه من گرس جوله بو تا ادب نده کنه چه بلا اربانده شوه دا قصه ما هم دا قطع خبر را ورسه حبیبی سر را نقه وخصه میکروفون ویلموز دای شپون بال دای قصاب و خود دای پختوزه بی هم نخصی نکس روزا که دا راضی پکه او یارا نکه بنگلی ماتی کنو چه لیکوالی که زو هم دا وایمه لیکوالی دو پر اول شد مطالعه دا مطالعه که چه خانم ما داره ایگه بلکه فرش که چه نتیجه دست نتیجه را آقلا چه دا سرای چه محکومه وی یا شای دا اتخبه و رور بی رای ما پویه ده حقیقت نم سرگی با پتاوه
استادا ده نصر خبره چکل کیگی استاسو ده نصر رنگ تر نورو جلا ده لاوالا مو چه نصر لیک هم دیتا مو فکر کرده و چه باید هم دستی نصر ولی کهی که نه وروستا وروستا بیا هم ده ترز مورا خپل کرد
یاو شایش ما اول نگوخته داده شد تایی چی دیش خطوکی ول ولی کنه چنگای دستی کم چه اگای ول ولی خبر بخواه خبره بی خودی ویلو ترز مهم ده دقا میده پخوانه و خب دا نور معامله به پسپ که را واته شای میاغه که یا وقت یا کتاب دا ایمام ده بنگی خواله ده کس بلا ده لیلوسته ده دقل بنگی خواله میشه ولی کلا پکتو طولین که اون صداقت سیب عبدالوکیل صداقت امام مرگره و پکتو طولین که ماوین و اگه تنور کسی ده اول ولی چه ویلوسته دو دریم رازی ورکو شراغه بله تیره لند لند لیکه لگی اگه که لگی وقت زوا رپوی شما چه خوانده وار کرده لگی وقت زوا مانا باشه چه چلوسته وقتی چه نوری مولوی وقتی چه نوری مولوی اگه نما هم داگه نتیجه وقت سره چه لنده و نلیکه ما نو باید دلوسته لو بوی کنه بیامی ویل رازه را یه ناولو لیکه ما صداقت ده داگه اگه من بیاو لیکه شنطاقه می بو لیکه به شنطاقه دیده دیر خواق شو وشه یا وسه غلان دل د خشی په خشی نه وی چش بشو ټول شان خان آباد کې پیښی وی دي دغه ماچ دي کړی لږه به جلا ور کړل ده یا انصر چی څوک نه یاد وی هغه مې یاد کړی هغه مینا په کې زیات شي د برات څوار لسه مش په نو دغه شپه دی کی باید جلی دي شویل که ناپیل مرغلر خوړه خیسته که چوار لسکرده نوی خلاخه اغا ولم ببی بیا منگی که هر شای واش بی هر سر اخپلا نخواشی بیا مطل تیره بی کنه ویسی ووزه نه نوزه پا تیره روده خرا سترگی دی ووزه یادی کلا بازو دربیگی خدای خیر که پیغمبر صاحب تیریگی یادی پیغمبر صاحب آسی خیلو کسی کسی یا مجخ که و مسپاره خدای بیدر که پی تیاره یا هر یو سر بدی یا شای رویشت دی منگی نه منگی نیم او بوی نو نیم هم تا دیار تو گانه و دیار جلوی
استادا یه بلا خبرم چه تاسو خپل ایدیره کوئی چه شعر ملی کهی نصر ولی کهی یعنی تروس پوری شعر بیخی زیاد ده یا مخ پلوان روان ده ده دی وجه داده چه پختانه پر شعر زیاد مهین دی که نه ده نصر لیکل سخت کرده
نه فرانسه که یو شو یو قصه داستان لیکره و گیدو ما پاسان و کم تو بلیکوال بودی فرانسه فرانسه اکادمی دی علومو که ویلی ویشه یا کلام دو رقمه ده یا نصر ده یا نظم ده دقا تاسو چه غگه گی دقا نصر ده نو بیا یو سرای پاسه دوم را کارو را میویلی نپا پیدم چه دا نصر ده چه نصر دقا شایده چی تا وی دا هم دقا سم ده نصر وای خلی کلی نشی لیکل شعر خیلی کلی شی زکا چه دنگ نغارو سره و دنگ دگارو سره دا آسانه ده نظم کنه زکا چه قافیه داری و ولازه داره دم چه بومی نوحی ما سره لطف کرده شه و حالا این لار نایم زا پیدم چه نمانه که نیمانی سوک
استادا داغا مخ که مومویلی چه باید دس یا شای ولی که چه خلکی ول ولی یعنی اغا خواگه پا که ورزیاد کرده نور دیر لیکوالان هم ستادی داغا کاری و نکرد یعنی یو سه چه پا طولانه که ولی دل هم آغا سی رواخ سلوی ویل
کاش که هم آغا سی رواخ لی تک نراخ لی یو برداشت یو لیکوالی یو سب کده آغا سی سر می کند باید ونه وی می نماید باید وی خاند باید ونه وی با خانش گرفت ده رقم شان باید وی ده لارو کوچه خبر باید استعمال نکی خیر سی ادبیات غالب اکی پی بغنده لغت مغا که ده مور سر چگگی ده کور که چگگی بلی خیر سر چگگی اگر سی نگگی کنه لیکل نکوی آسی خبری کوی ده نغری خبری ده نغری خبری ده بولی که کنه کنار ده نغری خبری لیده لیوی که نه هر سرائی اما غسی بولی که بسی روزی
استاد زینی دا خبر کوي چې په لیکوالۍ کې جدیت پکار دی خو تاسو ډیر جدی مسائل چې راخیستي دي په خپلو لیکنو کې په لنډو کیسو ناولونو کې داسې بحث مو پرې کړی چې هغه غیر جدی دی آیا مسائل همداسې بحث شي ستاسو په نظر چې جدیت پکې ډیر نه وي
ما ویلي یو شرط دا چې خلک باید ولولي بل رقم نه ولولي او همدې ته یو بل شی هم وایي د بهیر والا طرز زه ورسره موافق نه یم چې طرز دوی دې ته وایي چې وایه یو څه او مقصد بل چی بی یا با قصد در تاو که با ایما ترور روی بو به کمونستان ملک نو اگه ویلی چوک مرشی بی بو دیدی بکورانه ای که خدو جلال 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 سی تکیب که اچوله و جلال اگه دای بولا گی دیدیش فیلمرغان بو یا لو یا لکره ای واقعست دی بچی جلال دی بیده فیلمرغان تا دی لختوونی رو وار بیوار که اما اگه بی کل کل کلو آخه دیده باشه دیگه از او خندل هر بار باشه دقیقه کشو خندلی اصلا اما اصلا مرای پروت بو دقیقی او لکس تانس پروت دی هر موضوع دیر ارخونه داری
استادا سرال دی چه استاسو لیکنی دیرو خلکو خواهی کدی خو پل چوک دست پیدا نشو چه داغا داو لیکل وکدی که یوا نیوا کموش شاید داوی چه استاسو نور لارویان در پسی نشتا دی که چوک پا هم داغا ترس لیکل وکدی خوشالکی که ناوای چه تقلید کرده
دای پویشه و آخرات پویشه زوان داغ مماسر لار دا که ما تو وقوی درست راز بم گرزیدم بحیر پا بحیر لکچرونه بار کرده یا کلام پا کلام چنگ اولی نصر بولی نصر دیر خشای ده کور که نصر وای دوره چه خوره نصر وای بلور سر بزوی سر چگه گی نصر وای بیا لیکلو که نصر نلیدشی لیکله
استادا وای پختانه دخپلو دیرو مشارانو قدر نکوی یعنی کاغا خیلی کل کوی که خکارو نکوی تاسو چه لیکنی کردی دی ور تخپلو خلکو تمو خبری کردی دی لخپلو خلکو خوشاله نازواله یه کنه
ولا دی حد نزیاد زب دومره نه ارزمه خلک می نازوی هست اغاو رازی لار را تا خلک بیدی چه وای دې نصر پوچو اوس شي پوچوي بيخي له منځه لاړ دې پوچو کی یعنی ما دې صفات کوي په دې مر صفات نه ارزم خو هغه عجب شي ویلو حمزه چې ستا په اننګو کې دې وینو سره دې زه فکر کوم د پښتو ژبې په اننګو کې یو څه سره امام پسې امکان لري شي وی یو خال غونډه او راضي دغه تر راضي براخره دغه خلک هم دغه رقم نصر تر راضي
استاد د لیکوالۍ تجربه مو په مقالو کې لیکلي هم داسې پلانډو کې سو کې په ناولونو کې خو بیا هم د لیکلو پاړه هغه تجربه چډيري خاص دي هغه کومې دي
هغه چې پتوسو تیر شي ویني مې لیکي چې نه په پيګي مې لیکي کنه هیر سي انګريزي کې ورته وي افوا په افوا وبونه قسم لیکي په دې دویم لاس په معلوماتو لیکي بیا نو صحیح راځي که نوي خلک فکر کوي چې ښه ده چې تم تروغ کوي خو تروغ وایي
او ورسته پښتنه دا کو چې په مراکې کې مو ډېری خبرې راته وکړي خو بیا هم هغه خبرې چې په زړه مو پاتې وي او مهمې وي نه وي دې راته کړي هغه به څه وي
نه لرم ولې دومره ډېر خبر نه لرم هغه بینر چې وو ما عکس وو پکې د ناصر پاچا وو داسې هغه بیا ما ته راکو هغه یو ټوټه ده ما نه اخیستو اوس فکر کوم چې ښه شی چې وو هم اخیستو چې ما مېرمنې وګوري چې دغه شی یم داسې نه دی چې داسې نه یم دا مې آخري خبر وه
ډېره زیاته مننه استاده
بس نو تاسو د خیر بیسئ